یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازلی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او په ترس کې د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان په اړه د مسکو غونډه نن پیلېږي. کابل کې یوې چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي، او ایران د یورانیمو د نسبتا لوړې کچې په خول پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې یو غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او دواړو لورو ویلي چې خبرې به یې د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولې وي. پر افغان او طالب چارواکو سربیره د امریکا، چین او پاکستان استازي هم غونډې ته بلل شوي دي. د روسیې په قربتوب دا کانفرانس داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې چې څه باندې شپږ میاشتې مخکې په دوحه کې پیل شوي تر اوسه د پام وړ کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د کابل ښار د ولسمې ناحیې د خیرخانې کوتل سیمه کې د نن سهار چاودنه بشر ضد جنایت وباله. ښاغلی عبدالله نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي د ملکی وګړو په نخښه کول بشر ضد جنایات، ظالمانه او د ټولو اسلامي، اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. په دې چاودنه کې د کابل د امنیه قومندانۍ په خبره د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي دا پیښه هغه وخت وشوه چې یو کاسټر ډوله موټر پر ماین ور برابر شو. پولیس وایي ښایي په چاودنه کې چې لای چا مسؤلیت نه دی منلی د مرګ ژوبل شمیر لوړ شي. د افغانستان د مخابراتو وزارت یوې سرچینې بیا ویلي چاودنه کې د دوی درې کارکوونکي وژل شوي دي. تیره دوشنبه هم په کابل کې په یوه چاودنه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هوایي ځواک د یوې څرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نهه کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویلي چې پیښه تېره شپه شوې او په وژل شوو کې د څرخي الوتکې څلور تنه عمله او پنځه امنیتي ځواکونه شامل دي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنې کوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. ایران په ناتانز ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنترفیوژونو په وسیله د یورانیمو په خول پیل کړي دي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړونه د ایران تازه سرغړونه بلل کیږي. د اټومي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه وویل د دوی مشر رافایل ګروسی دوه ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی. دوی ویلي ایران اوس مهال د آی آر څلور ډوله سنترفیوژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي. دا د یورانیمو د پخولو د پروسس پر مختللي وسایل یاد شوي، ځکه د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له آی آر یو ډوله سنترفیوژونو ګټه واخلي. ایران له هغه وخته له اټومي تړون نه تدریجي سرغړونه پیل کړې چې کله 2013 کال کې امریکا په یو اړخیز ډول له دې تړونه ووتله. د بلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغې ویلي چې واشنگټن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي او دا رژیم دې مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیسیون غوښتنې ته غاړه کیږدي. میرمن تیخانوفسکایا چې پرونې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرانس د لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان، دولتي شرکتونه، امنیتي افسران، حکومت پلوه ډلې ټپلې، تعلیمي او سپورتي چارواکي په نښه کړي. د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی، په دغه هیواد کې نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي. اپوزیسیون وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوي او اصلي ګټونکي یې تیخانوفسکایا ده، خو حکومت دا تورونه رد کړي. او شمالی کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل هو چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکره بیرته پیل کړي. د شمالی کوریا په خبره تر هغو چې واشنگتن خپله تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نشي. د شمالی کوریا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنجشنبه د پیونګیانګ په خوانی دریس تکرار کړ او وی ویل تر هغو چې امریکا خپله د خصومت پالیسی بیرته نوی اخیستي هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغې ویلي شمالی کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي.
زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ د مسکو په غونډه کې خبري کوي. په کابل کې نن بیا په یو چاودنه کې ملکیانو ته مرجو بل واغوشته. په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړي.
وای مو پات سوی کورن را و نړول وسم په سرایو کې طالبان ناست دي وسم شپکم ولاسو.
هم دا هم د کندهار د هغو خلکو ترګندونی دي چې د جګړو له کبله په وروستیو کې بې ځایه شوي دي. د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي د طالبانو په لیکو کې بهرنیان جنگي شي. لکه څنګه چې مو واوریدل نن یو ځل بیا په کابل کې چاودنه شوې ده او مرجوب لې پیښې کړې دي. خو مخکې تر دې د سولې د حلو ځلو په ارتباط د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وای د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ ګډون او وینا وکړي. عبدالله د افغان حکومت له آدرس د یو دولس کسیز پلاوی سره یو ځای په دې غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دی. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو خبریال له کابله همدا شیبه د ټلیفون لارې نور حال درکوي.
نږدې نیم ساعت وروسته یعنی 12:30 تقریبا د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه پیل شي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولس کسیز پلاوی چې مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله کوي له وړاندې مسکو ته رسیدلی دی. یو شمېر افغان سیاسیونه او طالبان هم د دې غونډې ګډونوال دي. که څه هم دا غونډه د روسیې، امریکا، چین او پاکستان د ترویکا د ناستو دوام دی، خو افغان لوري او طالبان هم وربلل شوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل مسکو ته رسیدلی او په غونډه کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب ګډونه وینا وکړي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د مسکو په غونډه کې د ښاغلي عبدالله د خبرو اصلي محور به د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه، ترهګرۍ سره مبارزه او پر ځان بسیا افغانستان لپاره هڅې وي. د دې شورا سلاکار مجیب رحیمی له مسکو څخه د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل
موقف رسمی جمهوری اسلامی افغانستان در
موږ یو ځل بیا د سولې دراتلو او د جګړې د پای لپاره د افغان حکومت دریز بیانوي. د افغانستان د سولې پاړه د سیمې او نړۍ هیوادونو او د روسیې د فعال وندې غوښتنه کوي. په ورته وخت کې طالبانو ته یادو شي د افغانستان اسلامي جمهوریت چمتو دي چې به له کوم قید او شرطه په هر برخه کې خبري وکړي. تاریخواله باید پای ته ورسیږي. هغه فرصت چې جوړ شوی ترې په ګټه به په اصلي او محوري قضیو کې بحث وکړي. څو ټولو ته یو منلي سیاسي حال ته ورسیږو.
خغلی عبدالله مسکو ته رسیدو سره سم د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی سره هم لیدلی دي. ماجد القحطانی د دې غونډې ځانګړی ملمه ده. د ملي مصالحې عالي شورا وایي په دې لیدنه کې دواړو لوریو د سولې په هڅو د دوه خبرو اترو په وروستیو پرمختګونو او د مسکو د غونډې په اړه خبرې کړي. هغه بیا ملګرو ملتونو هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپلې زیاتې ونډې لپاره یو ګام پورته کړی دی. د افغانستان د سولې په اړه د روسیو خوځښتونو او په دې بهیر کې د امریکا لخوا له ملګرو ملتونو څخه د ونډې زیاتې دود غوښتنې سره سم د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش، پخوانی فرانسوي ډیپلوماټ ژان آرنو د افغانستان په چارو کې خپل ځانګړی استازی ټاکلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا دفتر یا یوناما په یو خبره کړي خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لقول لیکلي انټونیو ګوتریش لژان ایرنو وختي تو د سیمې هیوادونو نړیوال متحدانو او د یوناما ترڅنګ په افغانستان کې د روانې شخړې د سیاسي حل لپاره همکاري وکړي. ملګری ملتونه داسې مهال دا پریکړه کوي چې د مسکو په غونډه کې کوم استازی ګډون نه لري، خو ولې ترکیه ناسته د دې سازمان تر څارنې لاندې کیږي. هغه غونډه چې امریکا د افغانستان د سولې اړوند د سیمې او نړۍ هیوادونو د اجماع لپاره مهمه او د سولې خبرو د پرمختګ او ګړندي کولو لپاره اړینه بولي. امریکا او افغان حکومت د مسکو غونډه هم د استانبول پر ناست اغیز لرونکي بللې او وایي هیله لري چې دا غونډه د افغانستان د سولې بهیر یو معنا لرونکي پړاو ته دننه کړي. د مسکو په غونډه کې د ټولو لوریو له وینا وروسته یوه اعلامیه هم خپریږي چې تبره نن تر مازدیګر پکې د افغانستان د سولې په اړه د دې ناستې د ګډونوالو دریځ روښانه شي.
ډیره زیاته مننه. له دې هلو ځلو سره سره تاوتریخوالی دوام لري. نن هم کابل د یوې چاودنې شاهد و. د دې برید د څرنګوالي او مرګ ژوبلو په اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو بل خبریال راکوي.
کابل کې نن سهار شاوخوا و بجې یو کاسټر ډوله موټر د مقناطیسي ماین چاودنې ښکار شو چې په ترڅ کې څلور کسه ووژل شول او نه نور ټپیان شول. د کابل پولیس وایي دغه چاودنه د ولسمې ناحیې اړوند په سیمه کې شوې ده. خو ازادي راډیو ته بیا د ټکنالوژي او مخابراتو وزارت کې وسرچینه وایي چې په دغه چاودنه کې د دې وزارت درې کارکوونکي وژل شوي دي. دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې تېره ورځ هم په کابل ښار کې یو کاسټر ډوله موټر چې په هغه کې ټول دولتي کارکوونکي و د مقناطیسي ماین چاودنې ښکار کېږي. دغه چاودنه چې نن رامنځته شوې ده د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله په یوې اعلامیه کې دغه چاودنه غندلې او دی د بشر ضد جنایت عمل بللی دی. په روانه اونۍ کې دا دومره هغه چاودنه ده چې په کاسټر ډوله موټرو باندې کېږي او هغه موټرو چې په هغه کې دولتي کارکوونکي خپلو دندو ته یا هم خپلو کورونو ته روان وي. لا تر اوسه دغه چاودنو مسؤلیت کومې وسلوالې د لیک په غاړه نه دی اخیستی.
ډیره زیاته مننه. په کابل کې د چاودنې د جزئیاتو په اړه مو د ازادي راډیو د خبريال جزئیاتو د ازادي راډیو له خبريال جزئیاتو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وود ماښام تر وو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې د شزو لپاره ځانګړی پروګرام مخکښ شزي هم لرو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان مالیه وزارت او د افغانستان بانک ترمنځ د تادیاتو سیستم ډیجیټلی کولو تړون لاسلیک شو. د افغانستان بانک د تادیاتو د څنګ مشر میر عزیز برکی د دې سیستم د ډیجیټلی کولو د هوکړې د لاسلیک پر مهال وویل د دې سیستم لاري د بانکونو ترمنځ د تادیاتو سیستم د مالیه وزارت اوایدو او ګمرکاتو سیستم سره وصل شوی دی. دا ښاغلی برکی په خبره لدی ورسته خلک کولای شي چې د مالیه وزارت تعرفې په برېښنایي ډول د افغانستان اوایدو کې ورزیات کړي. نو موړی زیاتوی د دې سیستم د عملیاتي چارو درې دوه پاړه هیڅ ډول اندېښنه نشته، ځکه چې درې دسکاوی لري چې لومړی د افغانستان بانک، دویمه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او درېمه له هیواد بهر موجوده ده. د مالیه وزارت او د افغانستان بانک مسولین وایي دواړو لورو په یاد سیستم له تیرو لسو کلونو کار کړی ترڅو د اوایدو د ټولولو پروسه شفافه او په څو دقیقو کې ترسره شي. د دوی په خبره ولس مالی سکتورونه د تادیاتو ډیجیټالي سیستم سره وصل شوي دي. د افغانستان د شنو ممیزو د پروسس او صادراتو په برخه کې د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت او د انارو خدماتو په نوم خصوصي شرکت ترمنځ هوکړه لاسلیک شو. د دې وزارت مسولین وایي د انارو خدماتو شرکت په مرسته په پام کې دا چې په غزنی کې هم د ممیزو پروسس شرکت جوړ شي چې هر ورځ به د 14 متریک ټنه کشمشو د پروسس ظرفیت ولري. په غزنی کې جوړیدونکو شرکت کې باش 50% خزي کار کوي. د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل دا بل عمرنۍ د ممیزو د پروسس شرکت وی چې د کرنې وزارت په مالی او تخنیکی مرسته په غزنی ولایت کې جوړیږي. د ښاغلی رستمی په خبره په پام کې دا چې د وچ میوې د پروسس په مخه په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کرنې او مالداري وزارت د تخنیکی او مالی ملاتړ د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت شرکتونه جوړ شي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنوی اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وو او یا افغانۍ شل پوله، یو یورو دو نوی افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 12 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.2 نوی افغانۍ.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس هم یو نړیواله موضوع، شمالي کوریا د دې هیواد د اتمي مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو هڅو ته په خبرګون کې ویلي تر هغو به دا کار ونه کړي چې واشنگټن د دوی پر وړاندې خپل تاګلار نه وي بدل کړي. د پیونګ یانګ د څرګندونې داسې محل دی چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د جاپان او جنوبي کوریا په سفر تللی او تمده نن د شمالي کوریا پر اتمي پروګرام خبري وکړي. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو مرستيال وزیر چوي سون هوي نن د پیونګ یانګ د دریز په ډاګه کړ او ویل چې هیڅ ډول خبرې تر هغه ممکن نه دي چې د امریکا متحده ایالاتو د شمالي کوریا پر وړاندې د دې په خبره خپل خصمانه پالیسی نه بدله کړي. نوموړي ویل چې په راتلونکي کې به هم د متحده ایالاتو ورته حاصل پام وغورځوي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه نن داس محل خبره سو چې څو ساعت وروسته د امریکا او جنوبي کوریا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن په سیول کې د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام خبري وکړي. له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه ډیپلوماټیکي هڅې په ټپه ولاړې دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه وکړه چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره شخصي اړیکې وپالي، خو ونه توانید چې د اټومي وسلې د منع کېدو پالیسی پر مخ یوسي. د رواني اونۍ په سر کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران لوید آستن او انټونی بلینکن له خپلو جاپاني سیالانو سره د خبرو لپاره توکیو ته ورسېدل. له دې سره هم مهاله د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور ګواښ وکړ چې له جنوبي کوریا سره د دوستانه اړیکو له جوړولو لاس اخلي او د امریکا او سیول په پرله پسې پوځي تطبیقاتو یې انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د رواني اونۍ په لومړي کې ویلي چې واشنگټن د فبروري له نیمایي څخه له څو چینلونو له شمالي کوریا سره د اړیکې هڅه وکړه، خو کوم جواب یې ترلاسه نه کړ. بلینکن او آستن په دې سفر کې په پرله پسې ډول د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بشپړ لغوه کېدو غوښتنې تکرار کړې دي. د جو بایدن اداره پر دې کار کوي چې په راتلونکو اونیو کې د شمالي کوریا په اړه د خپلې پالیسۍ بیا ارزونه بشپړه کړي. بلینکن وایي دغه اداره هم د نورو فشارونو د اقداماتو او هم د ډیپلوماټیکو لارو چارو په لټه کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل جنوبي کوریا سیال چونګ یو یونګ سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا به له خپلو متحدینو سره یو ځای کار وکړي چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام لغوه سي او هم د شمالي کوریا له خلکو سره د هغه واده ادارې د سیستماتیک او پراخیدونکو ناسم چلند باندې انتقاد وکړ. په جنوري کې د امریکا د نوې ادارې د جوړېدو راهیسې بلینکن او آستن لمړني وزیران دي چې له دې هېواده بهر سفر کوي. جو بایدن هڅه کوي چې د چین د ډیریدونکو ګواښ پر وړاندې د نړۍ په سطحه د متحده ایالاتو د مشري رول پیاوړی کړي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هوت په وبشتمه د خبريالانو ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې په هیڅ ډول به د خبريالانو اساسي حقونه د سولې په بهیر کې نقص نشي. دا په داسې حال کې چې په روسي یو کال کې افغان خبريالان لګنو ستونزو سره مخامخ دي. امنیتي ستونزو او د کورونا وایرس خبراوي د دوی پرچارو مستقیم اغیز کړی دی. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
احمد شاه مروت هغه افغان خبريال دی چې د کورونا وایرس لخبري دو سره سم وزګار سو او هغه ایداتي سرچینه چې د پرې د خپل کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوله بند سو. د وایي څو میاشتې وزګار او په هیواد کې د کورونا د پیښو پر کمیدو سره په سختۍ وکړې سول په یو بل رسنۍ کې ځان ته دنده ومومي.
زمونه کې کورونا شیو کده
کله چې د کورونا وایرس پور شو ډیرې رسنۍ او چې اقتصادي ستونزې لرلې خپل زیات شمیر خبريال ځواب کړل او یا یې هم له تنخوا پرته په رخصتۍ ولېږل چې دا د خبریالانو لپاره نه جبرانیدونکی زیان و او ډېریو تر اوسه هم ونه شو کړای چې ځان ته دندې پیدا کړي.
په تیر یو کال کې د کورونا وایرس خپراوي د خبریالانو چارې له ستونزو سره مخ کړې. د ښارونو له قرنطین او له کورونو له کار کولو نیولې بیا د ځینو رسنیو د بودیجې د کمښت له امله د خبریالانو وزګارېدل. شرف الدین کاکړ بل هغه افغان خبریال دی چې په کورونا وایرس سخته سوی وو. دی وایي چې یوه میاشت په کور کې په قرنطین کې وو او له کوره یې راپور نه جوړول.
زه خپل یو لږ خبر اعلان څخوم چې ما ډېرې مهال خپل کار د کور څخه مختوړی او دا یو ډېر لوی ستونزه و. زموږ د کار ساحه راتنګ کړه. موږ نسو کولای چې کانفرنسونه کې په آزاد توګه ګډون وکړو. نو کورونا بوران هم د رسنیو کار ته یو ډېر ما په نظر باندې ضربه ورکړه.
لا دې ورسته په دې ورسته یو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه هم زیات سوې دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د راپور پر بنسټ په تیر یو کال کې ولس خبريالانو د رسنیو کارکونکو وجل سوې دي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي یو لدغو خبريالانو چې پر موټرې د نشنول سوې مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووجل سو. یو افغان خبريال مینه مهر لا حکومت نه غواړي چې دا خبريالانو د خوندیتوب لپاره یو جدي کړنلار برابر کړي.
هیله لرو او دې ته امید ده چې ان شاء الله حکومت او امنیتي نهادونه بنسټونه د دې تهدیداتو مخه ونیسي او دې مسلې ته لږ جدي پاملرنه وکړي.
د افغانستان خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې د شمیرو لمخې د رسنیو شاوخوا 369 کارکونکو د کورونا وایرس او امنیتي ګواښونو له امله په تیر یو کال کې خپل دندې پرېښي دي. د دغې کمیټې د جندر مسوله وحیده فیضی له دولت څخه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې د رسنیو ازادي او د خبري اعلانو د ژوند خوندیتوب د سری کرښې په توګه مطرح کړي.
او په ټوله کې وضعیت په تیر کال کې د نورو کلونو پرتله ډیر زیات بد و او موږ په دغه برخه کې د حکومت نه جدي غوښتنه کوو چې جدي د مسؤلیت او د خوندیتوب په برخه کې خبريالانو ته پاملرنه وکړي.
لا د سره جمهور رئیس محمد اشرف خانی د خبريالانو د ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به په هیڅ ډول د خبريالانو اساسي حقونه نقص نه سي. د ارګ په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلی دی چې محمد اشرف خانی له خبريالانو رسنیو غوښتي چې د خپل فعالیتونو په معیاري کولو تمرکز وکړي. لا دغه ورځ په داسې حال کې منځنه کېږي چې څومره د مخکې د بی پولي خبري اعلانو سازمان په یو راپور کې ویلي و چې لا 13-15 کلونو راهیسې افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره لا خنړیو هیوادونو څخه دی. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي د تلو نیوز پوښانای ویاند یماس یوش په غزنی کې د الجزیره خبريال رحمت الله نیکزاد په ننګرهار کې د انقاص تلویزیون کارکونکو ملاله میوند شهناز روفي سادی یا سادات او مرسل وحیدی په غور ولایت کې د غور ژغ رادیو مسول بسم الله عادل هغه کسان و چې په 13-15 میاشتو کې په هدفي وژنو کې ووژل سول. که څه هم افغان حکومت ویلی چې د ځینو وژن کې نیولې دي خو د یو شمېر نورو خبريالانو قاتلین لا هم نه دي پیژندل سوي.
په تیرو درو میاشتو کې د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو اتل سره کورنۍ د جګړې له امله بي ځای شوې دي. دغه کورنۍ چې په سخت حالت کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په عین وخت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خلکو بي ځای کېدل لوی بشري ناورین ګڼي او په دې اړه اندېښنه څرګندوي. په دې اړه له کندهار یو مفصل راپور لرو.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسکونه کسان چې ډیره برخه یې میرمنې دي د مرستې لپاره انتظار کوي.
دا هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه راکټ بل سوي. د زرمینې په نوم یو میرمن وایي چې په ډېر بد حالت کې له خپله کوره راوتلې او اوس په دوه اتاق کور کې له شپږو نورو کورنیو سره اوسېږي.
وروره موږ دغه جنګو سره راغلي یو، موږ غواړو چې موږ سره یو مرسته وسي، او دغه وسې غوایم او پاتې سوې کورونه یې راونړول. اوس هم په سرایو کې طالبان ناست دي، اوس موږ په کمه ولاړ شو. موږ نه دوغند ځای لرو چې اوس موږ یو سر په پناه کړو. د دغه نعمت سالونه سره یو چا دوې کوټې راکړې دي، شپږ کوره په کښې کې. موږ په هغه خدای کوو دوغند لرو چې موږ د ماښام راو خدا کوشنیان ته دی ورکړو. موږ لڅې پښې سر تور سر، موږ مؤمنان سهار وختي د چا سره راویستل. موږ چای ویشان پر نغریانو پاتې شوله. موږ سهار وختي د سهار اووه بجې وې چې موږ په داشنا یخ دا مؤمنان راویستل. کورونه مو پاتې شوله، باغچې مو پاتې شولې. موږ ودې ځای ته څه کول چې موږ په خدای مجبوره کړو. نو اوس موږ باره په کمه باندې ولاړ شو.
زرمینه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلې ده. دا وایي خاوند او زوی په جګړه کې وژل شوي او اوس مجبوره ده چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپله کونډه ښځه یم، ولاکه دغونې لرو چې وخوري واغوندو. د راغلي سرام په 2000 په کریا دی، د درو میاشتو کریا ول پر یوه ځای راکړه. په اله پله یې ټولوم. دغونې سړی ما نه درلودې په چې دا کډه راسره ټول کړي. هغه سرایونه هلته باندې ونړ. دلته چې رالو ما ولاکه په بل شي او کاتې بیا په پاکر باندې. نه دلته ځای لرو نو په دغه سره ژمي د څوک ته کوره وځي. زما نه پنځم
ده. د هلمند د نادالي څخه د جګړې له ویرې کندهار ته راغلې یو بله کورنۍ چې دولس غړي لري او د سړک پر غاړه یې اړولې د خوراک لپاره وچه ډوډۍ په مساجدو کې ټولوي.
په دغه درو کې پراته وو، دا کوچنیان مو یخ ودې دا ورته وګوره ناجوړې پراته دي. موږ دغونې ولاکه لرو چې دغه ماښام به راي. ماښام موږ دغه مسجد تو څخه ډوډۍ راټوله کړه، موږ ته یې راکړه، موږ مو خوړلې ده. دلته پراته وو نن سهار راغلو. دلته تر اوسه پرې میاشتې اوس دغه وټلو څخه یو ډوډۍ و نیمه ډوډۍ موږ راوړه ومو خوړل. دا کوچنیان دا دې ته اوس ناست په دغه ځمکه.
عبدالسلام یو بل کډوال دی چې په جګړه کې کور نړېدلې اوس تر شنه اسمان لاندې د سرپنا او نورو مرستو انتظار کوي. په عین وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 2500 کورنۍ د جګړې له امله را بې ځای سوي دي. د دغه ریاست د معلوماتو په اساس 2500 نورې کورنۍ بیا د ولسوالیو امن سیمو ته له خپلو مینو بې ځای سوي دي. د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایا وایي چې د دې جملې څخه د 2300 کورنۍ سره د خوراکي غیر خوراکي توکو او د نقدي پیسو مرستې سوي.
د تیرو دریو میاشتو په ترڅ کې د کندهار ولایت ډنډ، ارغنداو، پنجوایي، ژیړی، میوند، ارغستان، شاولیکوټ ولسوالۍ او همدارز د ارزګان او هلمند ولایتونو څخه شاوخوا 2500 کورنۍ دلته د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته رابېزې سوي چې د دې جملې څخه شاوخوا 2290 کورنیو ته د کندهار د کډوالو چارو ادارې په همکارۍ مرستې رسېدلې چې په مرستو کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد او نغدي پیسې شامل دي.
بلخوا په جنوب کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي د بې ځای سوو کورنیو اوسنی حالت یو بشري ناورین دی. د دغه کمیسیون رئیس سلطان محمد عیل وایي ورځ تر بلې د خلکو بې ځای کېدل ریجی خو هغوی ته د ژوند کولو هیڅ شرایط نه دي برابر سوي.
متاسفانه په کندهار ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سوو پر تعداد ورځ تر بلې ورزیاتیږي، په داسې حال کې چې د هغوی د ژوند شرایط لکه څرنګه چې لازمه ده مناسب نه دي. سړه هوا، مناسبې سرپناه نشتون، غذایي موادو او اوبو ته په صحیح توګه سره د هغوی نه لاسرسی، د اړوندو بنسټونو له لورې د هغوی د تصفیت چارو په ځنډ ترسره کېدل او نورو لومړنیو خدمتونو ته د بې ځای سوو محدود لاسرسی، ټول هغه موارد چې د بې ځای سوو ژوند یې د بیرابیرو ستونزو سره مخ کړی او همدغه موارد زموږ د جوړې خواشینۍ وړ دي.
په تیرو درو میاشتو کې په کندهار او گاونډیو ولایتونو کې 18000 کورنۍ پر داسې مهال بې ځای سوي چې دا اټکل له مخې په پسرلی او دوبي کې د جګړو د زیاتوالي سره ممکن د بې ځای سوو کورنیو شمیر تر دې هم څو چنده زیات شي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته موږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سات